پاکستان ته په دغه درې ورځني سفر کې د هیواد له صدر اعظم عمران خان او یو شمیر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري او ورڅخه به وغواړي چې پر افغان طالبانو له خپل نفوذه کار واخلي چې په قطر کې د دواړو لورو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ روانو خبرو کې یوه نتیجه ترلاسه شي. امریکای نیشنل انټرست خبرونې دې مسلې ته چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل د چین لپاره څومره مهم دی په یو مطلب کې کتنه کړې او لیکي د واشنګټن اوږدمهاله لیدلوری په ندرت تر څلورو کلونو ور آخوا ته نغځېږي، خو چین اوږدمهاله لوبه کوي. د مطلب لیکوال مایکل روبین چې له 1990 کال وروسته افغانستان ته ډیر سفرونه کړي لیکي ولسمشر ټرمپ په عام محضر کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د یو مسؤول مشر په توګه توجیه کوي او سپینه ماڼۍ وایي له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو څرنګوالی د طالبانو د ژمنو په عملي کېدو پورې تړلی، خو د روبین په باور د صحنې تر شا وضعیت داسې نه دی. نه یوازې استخباراتي ادارو بلکې د ټرمپ د ادارې جګپوړو چارواکو هم په خصوصي څرګندونو کې له طالبانو سره د امریکا د فبروري د میاشتې موافقه یوه تشه موافقه بللې چې یوازې د ځواکونو د ایستلو مسله په زړه پورې کوي. لیکوال وړاندې لیکي ټرمپ چې په افغانستان کې له اوږدې جګړې چې پای نه دی معلوم ستړی شوی په ختمولو سره یې غواړي هغه شاوخوا 50 میلیارد ډالر لګښت وسپموي چې هر کال پر دغې جګړې لګیږي او پر ځای دغه پیسې د چین د هڅو چې هغه ورته په دې وروستیو کې ډیر پام اړولی د مخنیوي پر چارو ولګوي. خو د لیکوال په باور په اغیزمن ډول د افغانستان په پریښودلو سره ټرمپ نه یوازې پیکینګ ته یوه لویه ستراتیژیکه شتمني ورکوي، بلکې په وتلو سره 140 میلیارد ډالر ډالۍ هم ورکوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې یو روستای خبر. په نړۍ کې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړو کسانو شمیر له 1 میلیون واوښت. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونه په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمیر له زیاتېدو سره لاس ګرېوان دي او د دې ناروغۍ له دوهمې څپې څخه ویریږي. د دې ناروغۍ د مړینو شمیره پرون د سپتمبر په 28مه وروسته له هغې 1 میلیون ته لوړه شوه چې په هند کې د کورونا د مړینو شمیر 95,500 ته ورسېد. په هند کې تیره یوه میاشت د کورونا په مثبتو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغی او که دا لړۍ همداسې دوام وکړي نو اټکل کیږي چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر به یې تر متحدو ایالاتو لوړ شي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی. په هنر جاج کې د خزان د موسم هنري او فرهنګي جاج اخلو.
خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام
په فنکار برخه کې لا استاد فضل ولی ناګار سره د هغه په فن خبرې کوو
چې موږ د 15 کال کې چې د ژبو ادبیات پونځي له کامیاب شو التزیر سیبم او رشاد سیبم
په زرپان کې به د خوګو مشمانو لپاره د توتی کیسه واورو.
توتی ته داسې ښکاری ده چې کوم بل توتی ته مخامخ دی او هغه خبرې کولای شي.
او په ورخمن خیال کې به د اجمل اند نظم واوري. ټول ماته وای چې زه خوله ښکارم چې خړ پړ مخ او گرد وهلی ګیرا پر خپل زاړه او پیوند شوی څادر خولۍ پر سر په جنازو ولاړیم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
له تیرو 15 کلونو را په دې خوا د سپتمبر 28مه نیټه د پښتنو د کلتور ورځ په نوم نومول شوې ده. دا ورځ 15 کال وړاندې په کوټه کې د یو نړیوال علمي سیمینار په پایله کې د پښتنو د کلتور ورځ په نوم ونومول شوه او له همغه وخت را په دې خوا دا ورځ نمانځل کیږي. اکثر وخت پختنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شاملېږي، او یا هم کلتور یا فرهنګ څه ده. کچیر د کلتور یا فرهنګ په پیژندنه لیکو نو کتابونه خبرې پرې لیکل کیږي، او که په وینا کې شرح کوو نو ورځ یو میاشتې به ونیسي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي، او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې یې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی، او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنۍ ټولنو سره اړیکې نه لري. کچیرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره خزو ونډه اخیستې، او همدا لامل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. تیر ورځ په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او خزینه په کې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد د غونډي تورغلې او راپور ترې جوړ کړي.
د تندا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر سخاوري دل کیږي، چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د افغان کلتور د ورځې په مناسبت پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالانی هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال رادیو ته وویل لو دو کلونو زن وروسته د افغان کلتور رس په دې خاطر لمانځي چې ځوان نسل له خپل کلتوري ارزښتونو خبر کړي. نو موړې وایي
په دې پروګرام کې موږ د پښتون بل خصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایښت وړاندې کړي. دلته هغه پوخانی میچنې چې به تاوبلی هغه شته دی، دلته خزینه راخلي دی، هغه شروار کوي عین شکل خوسی به کې په دې کې پهلوانی کوي، ملي اتان به ورکی او خمر واستي کېدیم درولې دي، نقاشیان او رسامین نندرتون نه جوړ دی. یعنی دا د دې خاطر چې اغاسیل کلتور دود دستور نه خپل ځوان کول خبر کو بل دا چې د غریختینه دود دستور منغو شو ساتل.
د افغان کلتور د ورځې د لمانځلو په میله کې یو شمیر میرمنو چې افغاني ګن کمیسونه یې په تنو هم ګډون کړو. د خپل سعادت په نوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال رادیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خویندې چمبې وهل، همدارنګ میچنه ده، تروی چې جوړې خلک هغه ده، ګن افغاني زمونږ تاسو غلې باز چې په خوا زمونږ بیبیان اغوستل، زمونږ دود د چې تاسو خویندې فل حال دلته ګوري چور ټول غند افغانی کالی اغوستي جسمن او ډیر خوشاله مچ ما خپل هم پکې دلته برخه واخسته نور خويند هم چې ګورو ما واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړي و مشال رادیو ته وویل
زمانم قاسم خان ده درودات ول سوالین راغلم، دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله ما ډیر ځوانان ولې دل چې پګړې په سر کړې وي، خويند می ولې دل چې هغه کلتوري جامه کې راغلي وي، چمبي می ولې دل میچې می ولې دل خیمه می ولې دل سخ خوشاله په دیوانی چې هغه ځوانان پګړې په سر کړې هغه زمنګ د نیکونو تاریخ یو زل بیا راځوندې کا.
د افغان کلتور د ورځې په مناسبت په دې میله کې سټیج ډراما د خوشي لوبه غیګ نیول جمناستیک او مشاعره هم وشو. د دغه ریاست چارواکي وایي چې هر کال به دا ورځ لګڼو کلتوري ارزښتونو سره لمانځي.
په دې وروستیو کې د هیواد د اکثرو اقشارو په خوله د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی و. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یې یو ځانګړي مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یې په اړه راپور لري.
قانون مل سي زور نظر سي نر دلانګي دندلير سي بغیرات
غیرت مل د امن ژغ په نوم مشهره ده چې تیر شپه په ترینکوټ شار کې تر سره سو.
زور ته هر څا خان سي پر غریب
د شپې څخه کم لاس بجې دي. په ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانۍ له سر څخه راځوړنده د برکی ګروپان رڼا ته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکي چوکیو کې ناست دي. د امن ژغ په نوم د دغې مشاعرې په لومړي سر کې د ارزګان ولایت والي محمد عمر شیرزاد خبرې وکړې او پر ځوانانو یې غږ وکړ چې تل په خپلو منځونو او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په ژبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په ژبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي سولې امن ترابول.
وروسته د رباب په دې نغمه سره شاعرانو په خپلو شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نورو ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویقول. د امن ژغ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبر نه لیونه کیږم نن د لاس یو مولانا د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین توتی سو، مبارک سو، مبارک سو، جنتی سو، جنتی سو. مونږ د کوم فرهنګ وګړي تر منظوم سره مړې غاړ غاړ کې تړلې دا پڅنګ رنگ لړلې. کسول راغله زب جوړ کم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړې هار سم، زب هم د یو داسې هواد زیسم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتڼونه، هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډۍ کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمیر نور شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانی کې وړان تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه، ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د ارزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویلی چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول یو له ښکېلو خواو څخه د اوربند غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللی او عملي شکل یې غوره کړ. د سپتمبر 23مه نیټه د اشاري ژبې نړیوال ورځ ده. دا ورځ په 1955 میلادي کال د ملګرو ملتونو له لوري د اشاري ژبې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو ښوونځي ته تللی او د دغې ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بېساري مینه لري.
شما آلی چی هستین؟ نوشنوا هستین. خواستان هست، فامیل چی هست؟ میشه بگی؟ اینا میگن که البته
دا وای کورنۍ یوازینه زیاده چې زمونږ لپاره د زده کړې زمينه برابرولې شي. زه ډیره خوشاله يم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمينه برابر کړې او مونږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرې خودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل،
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواین، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی
داده جواب داده که مونگ پا دیر و حساس و شرایطو کیو در سول پا خبرو که در میز پر سر باید پر هاق و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی زی چه یو انجلیم در افغانستان لحکومت غختن کوم چه مونگ باید پا دیر سول که زیانمنی نشو
باید متضرر به این نشم.
یویش کلن بلال بیابل حق زوان ده چونه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی. بلال د کابل پوهنتون د ښکل هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکو یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی، یعنی د خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی، زما زړه ټوټه ټوټه کیږي. خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه، معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته، دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدنې یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې یې 200 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو یو ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% یې په پرمختللو هیوادونو کې دي. ملګرو ملتونو په کال 1950 کې د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان د دې ورځې د نومولو هدف د اشاري ژبې ارزښت او د دغې ژبې د کارکوونکو د حقونو ورکړې ته پاملرنه ښودلې ده.
پر ګلاب ناست بوراته وایه، ګلونه زر زر بویوه، خزان رازینه. د سنبلی یو دیرشمه د اوړي وروستۍ ورځ او د تلی لومړۍ نیټه د خزان یا طلایي موسم لومړۍ ورځ ده. د خزان پر راتګ سره په کائناتو کې یو ځانګړی محسوس او غیر محسوس بدلون راځي. منی یا خزان موږ ته د نړۍ یوه بله څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته یې په داسې ښکلو رنګونو رنګوي که انسان پکې فکر وکړي نو ښایسته به یې ګوته په غاښ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي. د هنر جاج نننۍ برخه مو د خزان یا طلایي موسم ته ځانګړې کړې ده. دا چې په افغاني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغیز څه دی، او په وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا او دې ته ورته پوښتنې به نوریه جبارخیل په هنر جاج کې را ځواب کړي.
هنر جاج د هرې سیمې د کال په اوږدو کې څلور موسمونه په تکراری ډول رامنځته کیږي. کله چې اوړی ختم شي، ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی، د ژمي تقریبا پیلامه غوندي ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته چې ژمی ته آمادګي ونیشي او ژمی ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې له اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې د زموږ زنو شاعرانو البته ټولو نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې یې بیا بد ګڼي. خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنی باندې سی یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ تلا رقم کیږي ژیړیږي او بل په عامه مانوي معنی هم دا دسي د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده. په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوه حاصلات اخلي د غنمو حاصلات اخلي او دغه د دې لپاره غ طلایي ارزښت د ټول کال مصروف په ټول کال خواري وستلې وي زیار استلې وي. نو په دغه موسم کې که خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات لم دغه موسم کې اخلي. ځکه طلایي موسم هم مرتوي. ماته د دغه موسم یو پیغام داد سي کله سي ونی بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي. نو دا پیغام خلکو ته ورکوي سي انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبي کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. دی وایي چې منی په موسم کې خلک د ژمي لپاره لاندې کوي او یا هم یو شمیر نور ځانګړي خوراکونه جوړوي.
په کلي او اطراف کې د موږ سیمه کې په ولس کې دا دغه وسی په دې موسمونو کې لاندې کیږي او په لاندې کې خور او خپلوان او ترندې هغه سی واده سوي وي هغه ټول د ورور کور ته راځي یا د پلار کور ته راځي. او په همدې موسم کې هم یو میله غوندې موږ همدا فولکلوریک میله همدا وسی د لاندې میله وي.
وحدت زیاتوي چې په خزان کې د دوی او یو شمیر نور سیمو کې ځانګړي خواړه هم پخېږي چې له یو بل توپیر کوي. د خزان په موسم کې هر سیمه ځانګړي لوبي لري چې یوازې په همدغه موسم کې یادې لوبي ترسره کیږي. د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکو نذیر خان وایي چې د دوی په سیمه کې هم د منی موسم ځانګړي لوبي لري.
موږ چې د منی په موسم کې په د پکتیا په ساحه کې بیا د دې موسم لپاره خاصې لوبي لرو چې د دوو لوبو نمونه زه کوای شم تاسو ته واخلم. چې اول هغه ته موږ د تنکیو ځوانانو لوبه ده چې لاسوین کې ورته ای هغه بیا ماشومان په میدانونو کې کی کوي او بل خاص لوبه چې موږ پکتیا کې بل خصوص د اجازه یو سیمه کې بیا د منی موسم لپاره لرو هغه د اړیو لوبه ده.
د کونړ اوسیدونکو باسره امانی چې د ادبیاتو په هنځیز د کیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګان شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډیر زیات یاد شوی دی او یو خاص موسم د ډیر خیسته ښکاري ټول زینه.
ته کولی شي چې ماته کومه لنډۍ ووایي چې په هغه کې خزان یاد شوی؟
ول نه. په زیړ ګلو کې برمکړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړ ګلو ونه خزان شومه.
Thank you.
بنګړو په شور سجده شو سندریزه موسیقي کړه حلال په لمانځه کې د دغه بیت په اوریدو به زینو ته خامخای و معصومه خوشوخه سیره مخته درېدلې وي. دا د پوهاند فضل ولی ناګار له قلمه وتلي توري دي. استاد ناګار وایي چې د ژوند تر ټولو ستره سرمایه شیرونه دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پښتنه مر سره کوم چې کله چې موږ د ناګار نو مخلوق زه فکر کوم چې دا اوس بزمنګه ګڼه اوریدونکو ته تاسو پیژنې کله چې تاسو نو مخلوق نو خامخامو ذهن ته یو لوی شاعر راځي تاسو شاعری راځي خو بیا موږ ځوانان یا ملګری چې موږ سره اوس یو ځای شوی دي دا هوی سره د لاخ بلتیا په خاطر
چې موږ د 15 کال کې چې د جبو د بیت کونځي له کامیاب شو هلته زیر سیبمو او رشاد سیبمو رشاد سیب علما رشاد رحمه الله لوی شخصیت او مشهور استاد نو خو زیر سیب د یو تګلار لرله چې پښتو ډیره خوخه وه او سوچه پښتو نو ما چې دا ناګر تخلص دغه کړ ځان لپاره غوره کړ رشاد صاحب چې دا تخلص مګده مورته چې ولي ویل دا منکر لرم او زیر صاحب ویل چې دا تخلص خ دی نو هغه د زیر صاحب سر هغه وخت په موږ باندې ډیر و اگر چې اوس زیر صاحب متاب اوریدلی یانه چې خپل منځونه کې په کابل راډو کې ویل چې زما دوه شاګردان یو ناګار یو سمیم نو کاش کې چې ناګار د عربی نه فارغ وي او سمیم د پښتو نو دا د ناګار کلمه او تخلص د شانتي من سره راغلی استاد زکر دی
کله شروع کړی څومره زکر دی وکړی
نو زکر خو موږ د سیو چې موږ په چارده کې اوسېږو د بټیکوټ او تم د بټیکوټ او بټیکوټ د سوالې مربوط په چارده کې اوسېدل زمونږ په کډی کې دو مدرسې وي یو د حفظ مدرسه وه او بل د اسلامي علوم وه او زمونږ د کورنۍ روحاني غونډې وه نو ته بند نو د دیني له مضامینو د درسونو سره جوړه زیاته وه حتی موږ به د عمل خان لیسې د تلو بیا وم چې زه مازدیګر راغلم نو د لوی مولوي صاحب په نامه باندې چې وصفات دی خدای دې وبخښي د مولوي صاحب نقیب احمد پلار د هغه جومات له به تلو هلته من بعضې کتابونه وي لکه میزان صرف وو حتی د هغه د فکر کوم بیا د هدایي پورې رسولې وه د دې سره زموږ په کلي کې چې نو کوم مکتب وه کلیوالي وو صرف درې صنف وو بیا هم څلورم او پنځم او شپږم صرف د بټیکوټ د سوالۍ په مرکز کې وو او د هغې نه فارغ شو بیا د هغې نه وروسته امل خان لیسې له لاړو امل خان لیسه اول متوسطه وه بیا لیسه شوه لیسه هم په موږ شوه بیا د هغې نه وروسته هم چې کانکور امتحان ورکړ دغه کې نو اتلس کسه د ننګرهار نه کامیاب شوي او زه ادبیاتو له کامیاب شوي زه داسې خوشحاله وم چې د ادبیاتو نوم به مې واورېده مګر دغه زما کور کې خلک زما مشر ورور چې هغه ملا م او معلم هم هغه دې سره جوړ نه ویل تا باید کوم بل پوهنځی لوستلې خو د ادبیاتو نوم به چې ما واورېده بیخي به مې حالت بدلېده د ادب او د شعر نو دغه وختونه هم دغه سره مینا د هغې نه وروسته بیا ماستري واخیستله پښتو ادبیاتو کې هجرت نه چې راوګرځېدلو په ذات فرهنګ کې د درې ریاستو بیل بیل چې د مطبعې ریاستو بل د تلویزیونو او بل د اطلاعاتو فرهنګ و دا د مطبعې ریاست چې دا د حزب څخه هم نو خنجر صاحب رئیس و هغه بې وفات شو بیا د هغې نه وروسته زه ورغلم او په ایم ازادي راډیو هغې کې مې کار کوو شهادت اخبار و هغه سره م بیا اخر د دې ځاینه چې یو څه یو تحول راغی استاذان د دې ځاینه لاړل نو بیا بعضې استاذان دلته چې زما پکې هم صنفیان ټولګیوال وو بیا هغو ورته وویل چې ته پنځله راش لغین رسو پنځله را نو واستو سپیرن دلته یو
د لیک شاعری قلم دا پرزینه و پارچا باندې خو پاک نه کی پډی رکم خلکو کی او بیا ډیر کم خلک داسې شي چې هغه باندې پرزینه په بش پر ډول یې نه ډیر خ پرزینه ورته وشي به تر پرزینه ورته وشي دا شاعری پیل دی کلو دا پرزینه
شاعری پیل ماته مخ خبره وکړه چې زمونږ په خپل کم کلی چې و پدې کې د هیپس مدرسه و زمونږ له لاندې نه بل برخه چې و پاږي کې دینی مدارس نو دا کارین چې و ته باندې مخې بیناتونه مې او د شعر او شاعری سره د عبد الله سیو د حاجی محمد امین سیو بیناتونه ویل بس دغه به مونږ هم خوند راکاو او بیا په خاو واس کې خطه باندې فطرت او طبیعت کې ټول خوندي سره ورسره غلري او صدا زموږ سبقونه او دینه مخکې زما ترو هغه بیا وفات شو هغه وکیل فضل الرحیم اخونزاده هغه هم شاعر و نو داسې په تسلسل باندې په توارث باندې دا ده شعر شعر څه ورته وی ښه په خراب خو زموږ په دې کور کې پاتې و مام دا لرونی وي
استاد د ادبیاتو د استاد په توګه تاسې تحقیق کوئ او ما د ګڼو استادانو اورېدلي چې تاسې په څېړنه کې ډېر محتاط یې د څېړنې په اساس ډېر پورې تخنیکي ډېر ژور او ډېر په اصطلاح ډېر باریک کار دی د هنر شعر او شاعرۍ کار دی داسې دی چې هغه تر ډېره عواطف تخلیق او تخیل دا مسله یو طرف ته شعر او شاعری تخلیق بل طرف ته تحقیق دا دواړه څنګه په دواړو کې محتاط چلند دا چلند څومره څنګه کولای شي چې دواړو کې ډېر محتاط چلند
رښتین چې شعر سړی ته یو باغی ذهن ورکوي په شعر کې بغاوت وي او دغه شان د ذهن د شاعر ذهن چې دی هغه او یې تفکر او یې فکر ډیر زر د نو د ضابطې او نو د اصول لاندې نه راځي ځکه چې شاعران ګوري ټول ډیر آزاد خلک وي خو دلته چې د ادبیت په پونځي کې بیا موږ د درس او تدریس چارې را په غاړه شولې خو همزه سیب وایي چې څو پورې چې یو صحیح فکر د شاعر راهنمایي ونه کړي د هغې پورې د شاعر د خوېدلو امکان ډیر زیات وي نو موږ ته چې دا چارې را په غاړه شولې نو په دې کې لیکنې وي او لیکنې ټولې د ادب او شعر په شاوخوا وي نو د احتیاط مسله به همدای زیر دي نه نوره پورته فلسفي کول یا نه شمه نو د احتیاط مسله به همدای چې هغه د همزه صاحب خبره وایي چې یو سړي یو صحیح فکر چې د یو شاعر او لیکوال راهنمایي ونه کړي د هغې د خوېدلو ډېر امکان دی که هیوادمر صاحب ما په دغه کې څه کتلي هغه به همدای کنی ما زیات شي نه دي کړی
خو ساده چې ماسل او ماستا شاعري مې ډیره لوستې وه مګر یو ارمان مې دا و چې د استاد له خولې خپل هغه شعر ته هغه واورم تر اوسه پورې ماستا له خولې ستا شعر نه دی اورېدلی کېدای شي زموږ ډېر اورېدونکي ډېر مینهوال به همدسي چې ستاسې شعر نه یې اورېدلی ستاسې له خولې نو که تکلیف نه کېږي یو شعر دې راته ووایي
والله کاشکې چې ما سره مجموعه وي په یاد خو مې نه راځي خو زما یو انډیوال دی او امدا سنی نیمه در نه خلم اگر ته ویل ویل ته خو دنیا غم خدا سره نشته خدا اخرت غم دم کړی دی نو ته څنګه به زما یو به تو یو ما غم یاد دی چې مال به خیر وي دی حساب په رښتې نه راځي او مدا وزر می بس ته تک تک کې نه غاري نه
غاري
شعری چاپ شوی دی او د هغې نه وروسته بیا بیان چاپ شو معنی چاپ شوله نو د بایزید انصاری عرفانی او ادبي ښوونځي په نوم کتاب چاپ شو په لرغونې دوره کې د عرفان سرکونه دا چاپ شو بیا یو څه زما د مقالو مجموعه وه هغه چاپ کړل غیرت صاحب د سرو زرو تنابونه د دې نامه لاندې اوس دا اوس چې ما سره کوم څه چاپ ته تیار دي هغه عبدالرحمن بابا تصوف او تغزل دی او ما به زه به یې اهدام کوم داسې چاله چې وبه لیکم چې هغو خلکو له سیکولران به ورته نه یم چې رحمان بابا شاعر نه ګڼي ډالۍ به یې داسې کړ
ډیر مننه استاد خیر
وړاندیز تاسو ته
درنو ماشومانو، نن یو ځل بیا تمنا واحدی راغلی او ساسو لپاره یو ځانګړی کیسه راوړي. دا کیسه د یو توتی کیسه ده. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو او چې کله مو واورېده بیا یې له خپلو نورو همزولو سره شریک کړو.
سپین گل ار سهر توتی د آینه مخې ته دراوه او خپل به د آینه شاته پټ وو. توتی به په آینه کې ځان لیده او سپین گل به د آینه له شا ورته خبرې کولې. توتی ته داسې ښکارېده چې کوم بل توتی ته مخامخ دی او هغه خبرې کولی شي. ده به هم خپله مخوکه خوروله او د خبرو کولو هڅه یې کوله. توتی په لنډ وخت کې د خبرو چل زده کړ او هر ورځ به یې یوه نوې کلمه زده کوله. سپین گل به د سهار له چای څکلو وروسته له خپل پلار څخه سبقونه ویل. توتی به هم ده ته نږدې ناست وو. په همدې کې توتی لومړی الف او ب زده کړل او څه وخت وروسته یې د خط لوستل هم زده کړل. د سپین گل په کور کې د توتی زړه تنګ شو. یو ورځ یې نیت وکړ چې ځنګل ته لاړ شي. له ځان سره یې وویل هلته به هم چکر ووهي او هم به خپل انډیوالان وګوري. توتی ځنګل ته ورسید خو هلته یې ولیدل چې مرغان ډیر بې اتفاقه وو او ټولو له یو بل سره دښمنی کوله. توتی له ځان سره وویل که په ځنګل کې یو مکتب جوړ کړي نو مرغان به بیا دښمنی پرېږدي او یو بل ته به ضرر هم نه رسوي. هغه ډیرو مرغانو ته ورغی خو هغوی په توتی ریشخن وهه او ټولو به ورته وویل چې دوی مکتب ته وخت نه لري. توتی چې کله د ځنګل پاچا باز ته ورغی هغه سخت ناروغه او بیخي له خبرو لوېدلی و، ځکه نو توتی هم د مکتب د جوړولو خبره ورته ونه کړه. څو ورځې وروسته اوازه خپره شوه چې باز مړ شو. د باز په مرګ ټول مرغان ډیر خفه وو، ځکه هغه له ټولو سره ډیر ښه کړی وو او د ځنګل په ښایسته کولو کې ډیر زحمت ګاللی و. له څه مودې وروسته ټول مرغان په ځنګل کې راټول شول چې خپل نوی پاچا وټاکي. د ځنګل ټولو اوسیدونکو د پاچا کېدو ارمان درلود او هر یوه به دا ویل چې دا ځل د پاچایی حقدار دی. د مرغانو له منځ نه ټپوس راپورته شو او وی ویل چې پاچایی باید د ته ورکړل شي، ځکه وړتیا یې لري. خو کوترو له ټپوس سره مخالفت وکړ او نورو مرغانو هم ټپوس د پاچایی لایق ونه باله. ځینو مرغانو یو بل ته په غوږ کې دا هم وویل چې ټپوس بې عقله دی او ډیر ژر په دام کې لویږي، نو داسې کس باید پاچا ونه ټاکل شي. له ټپوس وروسته قارغه ته نوبت ورسید. هغه وویل په ځنګل کې داسې کس باید پاچایی وکړي چې هوښیار او چالاک وي. قارغه ته تر نورو مرغانو ځان هوښیاره او چالاک ښکارېده، نو ځکه خوشحاله هم و. خو دا یو قارغه نه و، هر مرغه تر بل ځان هوښیاره او چالاک ښکارېده. هر یوه به رامخته کېده او د پاچایی دعوه به یې کوله. مرغان په همدې خبرو کې سره په جنگ شول. لومړی ټپوس قارغه لستونی راونی وو او ورپسې ملا چرګک کوتره په مخوکه ووهله. نورو مرغانو هم کله په یوه او کله په بله حمله کوله. هغه مرغان چې جنگ نه غوښت والوتل او خپلو ځالو ته لاړل. د پاچایی کیسه هم داسې پاتې شوه. ځنګل ډیر وخت پاچا نه درلوده، ځکه خو یې څوک په غم کې نه وو او ډیری ونې وچې شوې. د ځنګل دې حالت ته توتی سخت خفه وو. هغه له ځان سره وویل باید د ځنګل لپاره یو لایقه او هوښیاره کس پاچا وټاکل شي، چې هسې نه ځنګل بیخي ختم شي. د توتی په هڅو مرغان بیا سره راغون شول چې خپل مشر وټاکي. توتی وویل زما ګرانو ملګرو، ځنګل ورځ تر بلې خرابیږي. که دا ځنګل ختم شو ستاسې ټولو ژوند هم ختمیږي. که موږ تل د پاچایي په سر جنجالونه کوو هم به مو ژوند خراب شي او هم به ځنګل ختم شي. نو دا ځل موږ داسې یو مشر ټاکو چې لایق، هوښیاره او د ځنګل ټولې ستونزې حل کړي. خرو را پاسېده وی ویل توتی ګلا، زما په نظر خو د پاچایی لپاره ته بیخي ښه یې، ځکه هم لایق یې، هم سواد لري او د انسانانو په ژبه هم پوهیږي. کله هغو سره کومه ستونزه مو پیدا شوه ته یې کولی شي په اسانۍ حل کړي. نور مرغان غلي وو خو قرغه وویل چې توتی له دننه ډېر لایقه او چالاکه نه دی. خرو ترې وپوښتل ته خط لوستی شي؟ قرغه چپ پاتې شو. کوترې هم د خبرو کولو اجازه واخیسته او د توتی په اړه یې وویل هغه یو وخت ډیر حسې وکړي چې په ځنګل کې مکتب خلاص کړي، خو د ځنګل اوسیدونکو اجازه ور نه کړه. کومه مکتب لوستای وای اوس به مو په خپلو کې سره جنگونه نه کول. زه وایم چې توتی د ځنګل لستونزو خبر دی او بالکل د پاچای لایق دی. کوترې وویل هر څوک چې غواړي توتی پاچا شي خپل سر دی وخوځوي. له قرغه او ټپوس پرته نورو ټولو سرونه وخوځول. کوترې د مرغانو له سر خوځولو وروسته توتی نوی پاچا اعلان کړ. توتی په دې شرط د ځنګل پاچاهي ومنله چې ټول مرغان به د ځنګل لپاره کار کوي، یو بل ته به ضرر نه رسوي او د مکتب له جوړېدو وروسته به دوی سبق ته حاضریږي. مرغان هم د خپل نوي پاچا شرطونه ومنل او له هغه سره یې وعده وکړه چې په ټولو کارونو کې به مرسته ورسره کوي.
که د ژوند لپاره وکارول شي د ژوندانه په لوري کې بدلون راوستون کېده، خو دا کارونه ډیر لوړ مهارت او هنري تالاته اړتیا لري. اجمل اند د پښتو معاصر شیری پیر هغه شاعر دی چې د ژوندانه ناخوالی، کړاوونه او بدبختی په شاعرانه ژبه هنري کړي او د نوي ژوند سندره یې ناره کړې ده. په ورېښمین خیال کې د هغه نظم اورو. د خوانزی هر یو کتاب می افسانه د جګړو، زما د غر سندری واړه ترانه د غزا. د خوانزی هر یو کتاب می افسانه د جګړو، زما د غر سندری واړه ترانه د غزا. دلته د جنو پلنډیو کې هم شور د ډزو، دلته سندری او ویرنی سره نه بیلیږي. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیاله. کشمیر هم دلته، کنټرول لاین دلته دی، د غزې دنګ دیوال هم دلته ولاړ، تلبیب دلته، فلسطین دلته دی، داغستان دلته دی، چچین دلته دی، برما هم دلته، روهنګیه دلته دی او د نیویارک برجونه هم دلته و. تحریر میدان د قاهرې همدا دی، ترابلس دلته دی، بغداد دلته دی، حلب هم دلته دی، سوریه دلته ده. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیاله. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. دلته د جنو په لنډیو کې هم شرنګ د تورو، دا همدا زه یم چې جګړې ګټمه، زه چې چین له روسیې ګټمه، د حلب ښار له سوریې ګټمه، تحریر میدان له قاهره ګټمه او نیویارک لال قائدی ګټمه. لا بوګ د جګړه کول غواړي، کشمیر له هند بیلول غواړي، حل د برما کې روهنګیا به وزلی، له بودایانو نژغورل غواړي او له غزې چاپیره شوی دیوال له یوې مخې نړول غواړي. نړۍ له څه ډیرو جګړو ډکه ده او زه د دې جګړو تنها جنگیاله. ما ته وایي چې زه ښکلی ښکارم، چې خړ پړ مخ او ګرد وهلي ګیره پر خپل زاړه او پیوند شوي څادر خولۍ پر سر په جنازو ولاړ یم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازې، زما د خوږو خوږو بچو جنازې، د همدې غرد جنکو جنازې. دوی ما ته وایي داسې وخت کې نو بیا زما له خړ پړه مخ نور ورېږي او له اوبلنو سترګو مې شهامت ساتي. زه هر ورځ له جنگ ستړی رازم، زه هر ورځ د ویر ټغر غوړوم او په تازه قبرونو تیږې ږدمه. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. دلته د جنو په لنډیو کې هم شور د ډزو، دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیاله. دا د لسیزې وشوې چې زه د ګرد جهان د ټولو بدرنګیو پر ضد د جنگ لومړی خط کې یم. هر ورځ څو ځل په لمانځه درېږم، د جنازې په لمانځه.
دا څومره قامتونه د غسپینې جامې ړنګ کړل، دا څومره قامتونه د غسپینې جامې ړنګ کړل، دا
قامتنا دغ سپینه جامې رنگ کړل دا سمرا قامتنا دغ سپینه جامې رنگ کړل دی پیر خو پلستونی کی خمار راوړې او یو پند می دټپو پټول لارا وړې او شام